سلامونه وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونه ته د طالبان د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت د فعال وړو زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی یت جدی میاشت تنخواه هم ان دی اخستی. د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان خزو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بلا چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرۍ میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې د رینیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.5 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوهمه شینډنډ له فراه ولایت سره نخلبي، دریمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسران ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ګوانډو هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
د افغانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او کسیسی کاټي بالکل تنګول راغیستي. کورونا ما چاپی راشي.
ایران کې مو د افغان ماشومانو له حال خبره وو او هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څیړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کارو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15مې راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوې دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسي تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونو باندې چاپېره شي او زنانم ولې او سړیانم ولې غون د مخې روان کړی دي، نه کاټه ګور نه به کاټه ګور. یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,250 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونه له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگراته گوکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه موگ و کولی شو و رسرم رست وکلو. کولا بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپارا یو چه وکلو. پا خوشنه سر دست یه وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی پا ویزی سر رازی اغوی هم دیپورت کیگی. پا طوله که پر موگ بدمرغ افغانانوی بد و رز راسته. افغانان چه نیسی و کمپونی کیا چه وی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پول زیادی از اونها خوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د تهراني وا قضایي چارواکي په دې ولایت کې د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د دیوات له جدي ټولنیزو ستونزو بللې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي، نوموړي زیاته کړی چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوی چې 23% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوی ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته بچګه کوم کار میکنه ده؟
زما د زمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستوندو سره مخ دي، پولیسي نیسي، زوروي. همدا شنبه حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل پننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا په ماشیني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدو شمیر د 2023 کال د جولای په میاشت کې حساب شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان سن شوی وای چې له سخت اقتصادي او امنیتی ستونزو سره مخ دي. نور حال د فیسبوک می پر راپور کې
و لباس ګرد تل مولا بود د فتن از خانه بر اومده فرار کرد. با مدت 4 ساعت ما بعد دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان کډوال صدیق قوا نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو لویرې ساتونه لکور لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څور زده مخیز موږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته ور راغل شو چې موږ ځنی ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو ونه خستې، له ویرې ضربوتو او څلور ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. آی او ایم زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,30,000 کسان وو. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه، او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سمار ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور لمخه تازه و 111 افغان کډوال د ترخم له پولې شړل شوې دي. دا پرمختګ د پاکستان لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامدار اقداماتو یو برخه ده چې تر اوسه یې لامل سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پریږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري استل غندلي او خبرداري ورکړی چې ستانه شوي کډوال بل جدي امنیتي اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې د تړ کړی چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې نیول نیولو کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته هم ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شویو موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبې سونور یرغمل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونه بندیان خوشي کړي. حماس پرون د هغو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن په غزه کې خوشي کوي. نور حال په راپور کې
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ یې خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزه لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک اوربند په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اور بند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکی چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی، تایید کړی چې حماس د درې خوشي کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلی چې ټول نارینه او د 4 او 55 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشي کولو 5 پړاو وي چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19 د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبې له خپلو زندانونو 103 فلسطیني بندیان خوشي کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل له خوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږد قید بندیان ښودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکي دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 بریدو وروسته د اسرائیل پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او پنځه تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 اتیا فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کېږي، غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده، د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتې او له کله چې اوربند نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربند په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هر ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې. د هلمند ولایت د کرنې او پولکونې او مالدارۍ ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنی ورټاینې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاء الله ډیر ژر چې وخت پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګر ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغه وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یو مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه وویل:
لاس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅخه د کال د پر حستوی تخمونه تولید او ورسره د تل د شپارس ټنو د مورنی تخمونه پلان لري چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمه څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دې لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي، لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو، لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بیخي ښه دی، بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دننه نه کېده، نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
ازادي رادیو د طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد تک شوی خوای چې ډېرې د غسات په تیر کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پنځمې پورس نه وخت ویل چې لمړني معلومات ښیي چې دا اسناد خیل انفرادي کمپیوټرونه چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یوې بې ساري اقدام کې د طالبان حکومت ادارې د سایبري بریت لاندې راوستې او د یو شو وزارتونو خپلواکو ریاستونو اسناد یې له طالب ملکس په نومي ویب سټ کې خبر کړی. خلکو د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
مانده دیره ده موارد پت پتی شوی او قربانیانو ده طلبانو او ده طولنی ده قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموک تجربه داده چه ده طلبانو پا زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. ده جبری طرفونو ده ترلسکاولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره خستل کیگی او واقعا ده دوی زندانون درنون کیدی.
ای خودش نمایانگری است که طالب
د خیې چې طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.